آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي. منابعو ویلي چې نن ماخوستن نن نیم بجې په شاوخوا کې د ایټالیا په سفارت کې دننه راکټونه لګېدلې او د سوریې دولت وایي چې داعش یاغانو د درزور په ښار کې ډلهیز وژنه کړې ده او 300 کسان یې وژلي دي.
نن د یکشن به ورځ ده، د 2014 کال د جنوري د میاشتې 18 ده. دا وخت دلته په افغانستان کې د ورځې یو نیمه بجه ده. په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام هم لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره شوې ده، تاسو سره راسن نشو غږیدې. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي. دا غونډه د اسلام آباد د ناستې په دوام دایریږي. رنګول سروان به نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سبا دوشنبه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سلور اړخیز ناستې کوربه دی. په دغه ناسته کې چې د سلورو هیوادونو استازي د همغږۍ په ګروپ کې سره د سولې د مذاکراتو سره خبرې کوي، تمه ده چې د سولې د لارې نقشه پکې بشپړه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې به د اسلام آباد د ناستې استازي برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، د چین استازي دینګ شیجون او د امریکا استازیتوب ریچارد اولسن کوي. د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی وای تمه ده د سولې د لارې نقشه په دې ناسته کې ورستی شي
او ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې به د سولې خبرو اترو لپاره د لارې نقشه په جوړولو باندې په هر اړخیز ډول بحثونه او خبرې وشي.
د ولسی جرګې ځینې غړي بیا په کابل کې د سولې د مذاکراتو په تړاو د دوشنبه د ورځې د سلور اړخیز ناستې په تړاو وایي چې لا هم دا دړي په لومړیو مراحلو کې ده او دا تمه ژر نشي کېدای چې طالبان د ژر د سولې د مذاکراتو میستر راکاږل شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د هلمند د ګرش په ولسوالۍ کې د ځینو امنیتي مرکزونو څخه پولیس په تاکتیکي ډول شاته شوي دي. د هلمند د ګرش د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې جګړو زور نیولې ده او که مرکزي حکومت ورته پام ونه کړي ممکن دا ولسوالۍ سقوط وکړي.
په کابل کې منابع ویل دي چې نن ماخوستن د نیم بجو په شاوخوا کې د ایټالیا سفارت دننه یو راکټ لګیدل دي چې لږ تر لږه دوه پولیس زخمي کړي دي. دا کابل پولیسو د امریکا ژغت ویل دي چې دوی تحقیقات پیل کړی دي چې د چاودنې علت معلوم کړي.
د بشري حقوقو د سار ادارې نن ویل چې د پاکستان حکومت باید په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ضد د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي وکړي او د هغوی د اوسېدو قانوني مده د 2018 کال د دسمبر تر پایه پورې وغځوي. د پاکستان حکومت د جنوري په 12مه په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2014 کال د جون تر میاشتې پورې غځولي. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې دوی داسې اسناد برابر کړي دي چې په پاکستان کې د افغانانو د غیر یقیني حیثیت له کبله د پاکستان پولیس دته هڅیږي چې هغوی وزوروي، ګواښونه ورته وکړي او په زور پیسې ورنه واخلي. او دا کار په خاص ډول وروسته له هغې زیات شوی دی چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په پیښور کې په یو نظامی ښوونځي باندې برید وشو.
ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان لومړی وزیر او د غیواد د پوز لوی درستیز لومړی سعودي عربستان او بیا ایران ته ګډ سفر وکړي. پاکستانی چارواکي وایي نواز شریف او رایل شریف په هڅه وکړي چې د تهران او ریاست ترمنځ پیدا شوې ستونزه د خبرو د لارې حل کړي. پاکستانی ملکی او پوځي مشران به لومړی د باچا سلمان عبدالعزیز سره وو خبري وکړي او بیا به تهران ته ولاړ سي چې له ولسمشر حسن روحاني سره هم د کړکیچ پر سولېز هواري باندې خبري وکړي. راپورټونه وایي چې له شاغلي شریف سره په دغه سفر کې شاغلي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف او د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیزم ملوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په ایران باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کول ستایل دي. دا بندیزونه په ایران باندې د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر لګیدلی وو. خاغلی روحانی دغه نوو انکشافاتو ته د ایران په تاریخ کې د نوي فصل د پرانستلو خطاب وکړ. نور تفصیل حسیب الکوزیل ولی.
د ایران ولسمشر دا خبرې پرون د اکشن به پروز وکړي. پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لری کولو په نتیجه کې به دغه هیواد په میلیارډو ډالر ترلاسه کړي. د نړۍ شپږ قدرتونو چې د ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام د درولو په خاطر اوږده مذاکرات وکړل. پرون د شنبې په ورځ د اټومي انرژي د نړیوال سازمان څخه تایید ترلاسه کړه چې ایران د سی موافقې پر اساس عمل کړی دی او هغه توانمندی لمنځه وړی ده چې په لړ کې ایران اټومي بم جوړولای سوای. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری دا
سوی
نن ایران په یو داسې مرحله کې دی چې باید د موافقې څخه د سرغړونې په خاطر څو مخفي اټومي دستګاوې ولري. دغه هیواد ته اوس پکار ده چې د سرغړونې لپاره د مخفي دستګاوو یو غټه سلسله ولري چې نړیوال متخصصین وایي چې دا کار ممکن دی، ځکه چې په لومړنیو پړاوونو کې افشا کېدای سي. بنا لکه چې څنګه مول ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې کوم اقدامات کړي دي، په بنیادي ډول خپل د هیواد اټومي جوړښت بدل کړی دی.
خو د امریکا د جمهوری ریاست د پاره ځینې جمهوری غوښتونکي کاندیدان قانع نه دي چې د ایران سره موافقه د هیواد د امنیت په ګټه ده. د ایران د اټومي موافقې د تطبیق په لومړۍ ورځ امریکا او ایران د بندیانو تبادله هم وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د موافقې د تطبیق ورځ ته رسیدل د دې ښکارندوی دی چې ټولو داخلو خواو صداقت څرګند کړی دی او دا یو مهم اقدام دی چې وسو. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
هغه الوتکه چې څو امریکایان پکې سپاره دي د تهران سره پرواز کړی دی، دغه کسان د ایران او امریکا ترمنځ د بندیان د تبادلې وروسته خوشی شول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یک شنبه پورس په ایران کې د بندي شو امریکایانو خوشی کېدل او دغه هیواد سره د اټومي موافقې د مکمل عملي کېدو اعلان وکړ او دغه دواړه کارونه د شی ډیپلوماسۍ او د خپل حق ژمنې کامیابی وبلله چې د امریکا متحده ایالاتو د دشمنانو سره راسن روابط نیسي. د غلوتکه لومړی سویس ته ځي او لا غزه به جرمني ته ولاړ سي. په خوشسو کسانو کې د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان، د امریکا د پوسټ په خوانی سرتیری امیر میرزای او یو عیسوي پادری سید ابدانی شامل دي.
د روسي دولت ویلي دي چې د داعش یاغیانو د دایره زور په خار کې 300 کسان وژل دي. د سوریې دولتي خبري آژانسانه چې د شنبه په ورځ خبري کړې دي ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره د زاړه عمر کسان، خزي او ماشومان دي. خو د سوریې د دولت مخالفین بیا وایي چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره د سوریې عسكر او د دولت طرفدار کسان او د هغوی د کورنۍ غړي دي. دا د داعش په لاس د خلکو د وژنې د ټولو نه بد مثال دی چې لیدل کیږي. داعش د سوریې او عراق زیاتره برخې نیولې دي او په دواړو ملکونو کې په زرهاو خلک وژل دي. په لندن کې د سوریې د بشر د حقوقو د سارنې ادارې ویلي دي چې د شنبه په ورځ ورته د 180 کسانو د وژل کېدو خبر رسیدلی دی چې زیاتره پکې عسكر او د دولت مامورین او نور عام وګړي دي.
د انډونیزیا چارواکو اوس ویلي چې تیرې اونۍ په جاکارتا کې چې کوم تروریستي برید شوی وو، په هغه کې څلور ملکی کسان وژل شول او څلور وسلوال کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي چې نن د یک شنبه په ورځ د بانک یو کارکونکي په روغتون کې ساور کړي. هغه د تیر چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو لخوا چې بمونه، لاسي بمونه او وسلې د پولیسو او د نورو اهدافو په نشکولو د پاره استعمال کړي وي ټپي سوي وو. په لومړي رپورټونو کې راغلي وو چې 15 وسلوال کسان وژل شوي دي، خو اوس چارواکي وایي چې یو پاسل کې ملکی کس وو چې په دغه نشته کې وژل شوی وو او په دغه نشته کې څلور دیش کسان ټپيان شوي هم دي. په وژل شوو وسلوالو کسانو کې یو تن لدی مخکي د وسلو درلودلو په تړاو هغه مهال نیول شوی و چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما انډونیزیا ته سفر کړی و.
او بورکینا فاسو په یو مجرل هوټل باندې د حمله نو وروسته چې د اتلسو هیوادونو لږ تر لږه 9 کسه پکې وژل شول، درې ورځې ماتم اعلان کړی دی.
درنو اوریدونکو،
په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې